مشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه، بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنې دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کرونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړی وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یوه ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. ټایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي یې دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. ټایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د ټایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. کورونا وایروس جدي ونیسي او ځان د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سم وقایه کړئ. قدر من اوریدونکو، د دې د خبرونه په پاتې برخه کې وبخې تاسو را بولم د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
ترنو اوریدونکو سلامونه. محبوب شاه محبوب يم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په ننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل او يحب الجمال
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نظام غ مدما غ سانی دما غ سا غ مدانی سا غ مدانی زانی دا.
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیګو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین ورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زر پاڼ کې به لنډ کیسا سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې
او په ورخمن خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنه نات سلر وشت کال وړاندې د مارچ په 15 د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سترګي پټی کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښي. تاسو به د غنی خان له نامه او شاعرۍ سره ډیر آشنا یې. غنی خان د پښتو ژبې یو بغاوتی او فلسفي شاعر او د خپل ځانګړي فکر او اسلوب له برکته پرون هم ژوندی و، نن هم ژوندی دی او بیا به هم ژوندی وي. نننۍ راډیوي مجله د اروښاد غنی خان روح ته ډالۍ کوو او د خپرونې پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چې و زړه دې ولې راکړو، په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. خدای عقل چې و زړه دی ولی را کړو، په یو ملک کې دوه خود سر بادشاهان. ولی ما ته دی عطا کړو فکر او خیال، ولی ولی پرنا ورځی خوبونه، ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ، ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ورکړه، خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه، ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی، خدای ولی، خدای ولی. مخکې لدی چې د خبرونې نورو برخو ته ورشو، د مارچ 13 د خبریال ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ ونمانځل شوه، خو هیر دي نوي چې تیر کلونه د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړي کلونه وو. په پیل کې کندهار ته ورځو. هلته د کندهار په سرپوزي زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شو. دغه کتابتون په کندهار کې د یوې مدني ټولنې له لوري جوړ شوی چې زرګونه جلده بیلابیل اقتصادي، سیاسي، ادبي، تعلیمي او ټولنیز کتابونه پکې موجود دي. مسؤولین وایي چې له دې ګام څخه یې هدف په زندانیانو کې د کتاب لوستنې فرهنګ غښتلی کول دي. له یوې خوا به زندانیان د کتاب له لوستلو سره آشنا شي او له بل خوا کله چې له زندانه راوځي نو کاملا یو نوی انسان به وي. راځئ صادق رښتینی ته غوږ شو.
د پیوان په نوم د کندهار یو مدني بنسټ په یو کمساري ګام کې د لومړي ځل لپاره د کندهار په سربزي زندان کې کتابتون پرانیست. دغه کتابتون د مطالعې لپاره 5000 ټوکه کتابونه او د کمپیوټر مجهز لیب لري. د پیوان ټولنې د فرهنګي چارو مشر محبوب مشتاق وایي له دې کار څخه هدف په ټولنه کې د مطالعې وده او د زندانیانو ذهنیت جوړونه ده.
موږ دا احساس کړل چې د آزادو کسانو په پرتله باندې بندیان ډېر مطالعې ته اړتیا لري، ترڅو د دوی ذهنیتونه جوړ شي، د دوی فکرونه جوړ شي. چې کله ټولنې ته وځي هلته ټولنه کې بیا خدای وکړه چې بیا ځلې جرم ونه کړي. نو همدغه انګیزه وه، همدغه غوښتنه وه چې ما د کندهار د مدیر مابس او دلته د ځینو نورو دوستانو په همکاري او غوښتنه باندې دغه چاره مرا پیل کړله.
د کندهار د سرپوزي زندان بندیان هم خوښ دي او وایي چې کندهار زندان ورځ تر بلې د زندانیانو لپاره د روزنې په مرکز بدلیدونکي دي.
هغوی په مختلفو نو جرمونو باندې متهم شوي دي. هغوی بیا دلته راغلي چې د هغوی د ذهنیت سازي یا فکر جوړونې دپاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمن یې تاسو. بله خبره دا ده چې کتاب لوستل یوازنۍ د جرم په بدل کې یو ښه مکافات دی. چې مثلا که یو سړی د کتاب سره آشنایي وکړي، هغه هېڅکله بیا ځلې د زندان څخه د خوشي کېدو په صورت کې جرم ته مخه نه کوي او د ټولنې انحراف خواته میل نه کوي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د ټولنې د اصلاح او فکري جوړونې لپاره د کندهار د سرپوزي زندان تر څنګ د دې ولایت په سرحدي او لویدیځو ولسوالیو کې د کتابتونونو د جوړولو لړۍ چټکه کړې او د زده کړو او کتابونو د لوستنې دود د غوړېدو په حال کې دی.
پابنده ولسوالۍ کې مهم یو کوچنی کتابتون ځوانان لپاره خلاص کړی. ځوانان وخت پر وخت همدې څخه استفاده کوي. نو وروستی پلان مهم دا دی چې موږ وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې د محلي امکاناتو پر راټولولو سره وکولای شو چې په میوند ولسوالۍ کې کتابتون خلاص کړو. بیا به مخ ته ځو، ډنډ ته ځو، دامان ته به ځو، تخته پل ته به ځو، نورو ولسوالۍ ته به ځو، تر څو اخري هدف مهم دا وي چې د کندهار په ټولو هغه ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی درلودلی سو هلته ښوونځي او د تعلیم بهیر روان وي، هلته ځوانان دپاره کتاب او کتابتون جوړ کړو.
د کندهار د سرپوزي زندان په ګډون دا مهال په کندهار کې لسګونه کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو.
زن بٹین کے غنی نبٹول مرزوانی وی
جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفہ بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی مکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار او رو بدی
ژوند او قرار او رو بدی نبيو سه شي نيو سه کیږي پیار او نور یو تپل چور دی پیار او نور یو تپل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جندو قرار
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړی اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیر مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چې شراب درته پراتوي چې بډا شیخ لکړ شپ بیا تو بتو بدس کې غخ د بدو بدوي د ناکام چې تخ کې نوې مولا لاس د ټکړو شکورتا وایرندانو تخرب غریب سوکړي جماعت کې
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر له ژوند مینې او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینې کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینې جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي دا چتا ترنې سترګې غل اوای سلام
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسي ویلي
الله جميل ويحب الجمال هغه او په دغه لار او تصویر سي دي چې پاکه د تصویر سي اقل باندې نو یو نه دا د ټول وخت ته ما مضمون دا کول غو چې ټول کائنات کې ډیزاین دی دیونو کې دیونو کې دی بوټو کې دی بنینو کې دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیل دی ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیئے کنسی سر تنینے کے خطا بنی دیکھے گی اور بتا سر انہوں نے کہا انہوں نے کہا جبا کمال داری کتا چا سر انہوں نے کہنا بتا سر خام خام انہوں
غنی لخپل خالق سر زانگڑی مینہ در لودا او د دغې مینې د اظهار لپاره یې د عبادت یو داسې ځانګړې لار جوړه کړې وه چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي.
اے دلی ونیان نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا.
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جی جانا پاکی اسی کی ہم حقا سما کا بدا جی جانا پاکی اسی کی ہم حقا سما کا بدا سپدے بہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا.
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویګا ترمنز ممر الویګا ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می پریکتا.
دا چم د سورو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری. په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوانتری هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سر دی سا پا چې کوم دی دا بی جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقی چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کې دی شي یو شکل هم کې دی شي نو دا راک استعمالی کی بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته و چې په کوم راک ډیر استعمالی سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالی نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړه ساره ما بدا نیر زاده نی په ما بغا مر صدا نیر سا د کی غراغ معلومیږي مثلا شو اوس راغ ایمن شو راغ نی ایمن شو سانی رے گرے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې زاده غراک دی نیره گا مدانی زان سانی د پ م ر م گ ر نی د نی ر گ ر نی ر گ ر سا لیکه دی دا دومره زې کوم دا اغراق معلومه د س د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکوم سکه شروع سا سا گا سا نی د ما د نی سا گا سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa
us de ke alap nam ki yadi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar a الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نہ بیا کمپوز نہ جوڑی گی طرز نہ جوڑی گی چپ دغه دون الاب دکره مثلا کتیز ویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره
کد بل نہ اخلاص غواڑی کد بل نہ اخلاص غواڑی اول تد بل پکار شا خپل مرام تر سیدشی کمینا وس خاک سار شا
د ملنګ جان ساز شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمه اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړې دي او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومره آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجدا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باز باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باز باز شانې داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ول نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راک ته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه به مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې میته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی د دې نه د دې پوری یو شه دی خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سب تک دی دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غٹ آواز سره سا سا دسه غٹ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیان دی کی آواز نو اغا اصلی آفرین نو بیا دینا ډیر آوازونه داسې وي چې زلچه وي لکه نری آوازونه وي چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کړي نو هغه بیا د بره سور نه هم کار اخیستی شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوره وي یا شپږ سوره وي یا اووه سوره وي نو پخوا به د درې سوره راګم او د څلور سوره مو زیاته مو کم و بیا استادانو پکې دا دغه وکړو چې د پنځو سورو نه دې کم نه وي او د درې سورو نه دې د اووه سورو نه دې زیات نه وي نو داسې راګونه شته چې پنځه سوره ځي او شپږ راځي پنځه ځي اووه راځي شپږ ځي پنځه راځي شپږ ځي اووه راځي داسې یا اووه ځي اووه راځي داسې دغه هم شته
او استاذه تا مخکې په دغه د راګونو ځینې نومونه چې واخېستل اکثره یې هندي وو لامل یې څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډېره رواج وه او د راګونه هلته په هند کې جوړ شوي که څنګه
نو موسیقي دا شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډېر زیات دی دا شرقي موسیقي زیاتره هندوستان کې دغه شوی او د هندوستان زما په خیال چې په یو تعداد خلک دی هغوی په مذهب کې هم داشته که نه نو یې شه چې په مذهب کې هغوی ورته ډېر احترام کوي او ډېر خیال یې ساتي نو همدغسې تر مونږ پورې هم رسېدلی مونږ د شوق په حساب سره او خوند ترې اخلو دغسې دغه کوو نو راګ راګنی او دغه شیان چې کوم دي هغوی په کې کوشش دا کوي چې خصیح خپل هغه ترتیب ښکاره کی او بله خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې دې شیانو کې لکه جایز وي چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولی د خوند دپاره د مزید دپاره چې دا پکې دغه کچھ لږ خواږې نور هم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازت نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازت شته
د وروستۍ پوښتنې په توګه که چېرته په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړه شي که هارمونیه پکې نه وي
نو کوي خو ډېره ښه خبره ده او که نه وي نو بیا داسې یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي که نه ټولو مشر چې ټولو ته هدایت ورکړي چې داسې وکړي داسې وکړي نو هغه د ساز ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجې ضرورت پیښیږي لکه مونږ والو شپېلۍ توله که نه دې ته مونږ پښتو کې شپېلۍ وایو که نه
بلې بلې
ښه نو د دې سورونه معلوم وي هلته پیلیکلی وي چې دا د کوم سور نه دی او کوم سور دی نو بیا د هغې د دغه نه هغوی ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه ورسره سور کړي داسې یو سازینه غوندې یو ساز جوړ کړي دغه جوړ کړي ارمونه دې پکې نه وي که نه په رباب دې یو ساز وغږېږي په ستار دې وغږېږي په شپېلۍ دې وغږېږي په نور سازونه دې وغږېږي نو چې وي نو ډېره ښه خبره چې اسانتیا هم ورته وي یو سپورټ هم ورته ورکوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوښښ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو پوهنځي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولي له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکبر پایل کې دارت وایي چې والی شعر وایي
شعر خو اور خدا مانه یوزه کی چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې زکه شعر وایم چې شاعر یم
اوس به په اصلي علت باندې خبرې وکړي شاعر خو یې
اصلي علت دا ده چې هغه څه چې زما په زړه کې دي زما په درون کې دي په عادي خبرو یا په عادي ډول نشم کولای بیان کړم هغه ته زه د شعر جامې وراغوندم او شعر ترې جوړوم
که درته ووایي چې تر اوسه پورې تاسې څومره شعرونه لرئ
داسې دقیق شمېر خو نه ده راته معلومه خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي
کله چې تاسو شعر لیکئ آیا په شعر لیکلو کې تاسې اصولو ته هم پام کوئ
هغه اصولو ته چې له کوم چوکاټ وي که نه یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده ده ته باید توجه وشي زه خپله مور توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړېږي نه که نه مخکې له دې نه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګری چې سړی وایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کوم دغه سمبول استعمال کوم دا باید په خپل راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درت وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ ښه شعر ویلی سئ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلی یا لیکل پایلی نو یو څه خامی به پکې اکتش درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم راځل شعر پیل کړه ذاته په دینو په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور شما ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ولولي خوښ دي کی فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لمړی ځل شاعري پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې ما په زړه کې دي او دا ولي کوم خلاص اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي ځینې خلک خویا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت پرې وستل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نوې مې لیکلې ده
مهرباني
غزل چې ستا په حسن د راوړي ایمان تھوري ستا په حسن د راوړي ایمان تھوري زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته و یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري
بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم خپل وجود را یادوي د باران تھوري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی چا می لستی د شلیدلې گریوان توری لاس می ونیسا په ټنډ ملایکې راته وایه د سپیسل قرآن توری شعر سوی خود ژوند د انزورونو شعر سوی خود ژوند د انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینې تند پلوري قربان توری قربان توری قربان توری
اګه اوس درته وایي چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړې ده
زه چې کله شعر لیکم د نه مخکې چې زه یو مصرع یو بیت ولیکم اول په ذهن کې خپل به کرکتنه کوم بیا چې کله غزل بشپړ کوم یا کوم شعر نظم بشپړ کوم بلاغ ورسته په یو ځل دوه ځل درې ځل خپل کرکتنه کوم د دې نه ورا خوا چې کله مونږ په انتون کې وو هلته مونږ بهیر درلوده خفاله بهیر وو په هغه فعاله غړې وو مزه تقریبا څو شعرونه مې د کرکتنه ته وړاندې کړې دي
تاسو غواړئ د خپل شعر لاره څه بیان کړئ کده سي وزیرته وایي
لیوال سه به خبره دا غوای چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمی سقوط سره مخامخ ده زما هم همدغه فکر دا وزه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم همدغه څه ده موږ باید داسې شاعري وکړو داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو
د شعر ترڅنګ بیا نثر هم لیکي کڅنګه
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا له شاعرانو څخه د غو شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ زی پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینوال لري لکه عام خلک مانه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیلنده کړي. البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چیرې ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له مانه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي.
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي دې کوم سندرغاړی ته خپل شعر ورکړي چې په خپل آواز یې ووایي؟
که چېرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا، شفیق مرید، جاوید امرخیل، داسې څو سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي. البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړی نه شي کولی چې غزل ووایي. دا هغه سندرغاړی دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي، کمپوزر ته جوړ کړي.
ډېره مننه، خیر اوسې.
هیله کوم مننه.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وګمه جبارخیل د همداسې وی ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي.
سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه. لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بېباکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی. د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه. ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود. څو ځله یې خوله وازي وکړه. پاسې اسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې ښکل کړې. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په سلګو نیولې انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي. سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی. د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غیږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه. یاسر یې په غیږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په نا امیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي. ټول مارکیټ یې له پښو وویست خو د هیڅ کوم نه ترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه دکاندار ور وکتل په مهربانه انداز یې وویل د سهار چای دې نه دی څکلای مخکې لدی چې مینا ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو نه دکاندار جارو په ځمکه گزار کړه او دننه دکان ته ننوت د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ دکاندار بیرته له دوکانه راووت دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل په خپل مخ یې لاس راکش کړ ویې ویل راځه دننه دوکان ته راشه زه به هم یو څه درکړم خو ته به هم یو څه راکړې کنه
شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی خو تش د مفکورې شتوالې د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ماوی چی غنی یار سبی انداز غوندیه ادب دے در کی کم زبان دراز غوندیه قصه د گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی قصه د گډ وډه نسم خان شوی نشو کی شوی خط دی دو پیازو کی صدری پیاز غوندیه پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګی دی پولی کریپ کی ګلونه حسن ساز غوندیه لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه لنده دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه گزار دی رسا لګی تیر انداز غوندیه دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه کرنګ وی کتراش وی کچارمې تک بدلا په خپل لار روان یی به استاد غوندیه مینه ی مینه خدای تپلار جانان وای په مینه ی مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی
ما وی غنی یار څه بی انداز غوندی دے در چ کم زبان درازا ہندیے ادب دے در چ کم زبان درازا ہندیے گزار دی رسالگی تیر انداز
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.